Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې عزت صفی الله ستانګ زایمو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته خره غلاست ویم نن چهارشنبه د 1990 کال د دلوي څلور رښتمه د 2019 کال د فبروري 1990 د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج اعلان کړل دا مدثر موضوع ده د موري چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د افغانستان سوله او ثبات په اړه به هم بحث وشي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر سیف الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده او تم ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي پوره خبرونه د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر سیف الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د سیف الله مجددي د جنازې او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله
نو وزیر سیف دفاع راس پیش خواهش کرد که کمیته بدرقه و کمیته مدیریت امرتون شریک بسازند
حضرت سبغت الله مجددی چې وخت د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسم شروع د سه شنبې په شپه د 93 کلنۍ په عمر وفات شو سبغت الله مجددی په 1915 لمریز کال کې په کابل کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې د سالنګ لوی لار له پرون ماخام را پدی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوې د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته ویل د واورې د زیات ورخت طوفاني هوا او برف کوچنو له امره لار تړل شوې خغلی حبیبي ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ټرافیک په مخ پرانیزي سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورخت او برف کوچنو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي په پکتیا ولایت کې د تندر قولي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څلور شتو ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلور ټپیان کړي د یادو ځواکونو له رسنیز دفتره ازادي راډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لوګرد محمد اغې ولسوالۍ په اپران سیمه کې درې مشکوک معنی ښودونکي او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو د یوې کوچني ګروپ د قمندان په ګډون څلور کسان نیول شوي د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوی کسانو څخه ځینې پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي دا په ترکیه کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو سیمې ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزی اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد د نوم رسمن د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د ناټو په سازمان کې د امریکا سفیر نیکی بیلی هاجسن ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ثبات او سولې لپاره مثبت او رغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د افغانستان ولایتونو پر راپور کې ورچې اورګونوالو پرون په پکتیکا کې مظاهره وکړه ویل چې دغه ولسوالۍ باید ولایت شي.
میګ دا کومیناتل په یو غاګر وتلې په ټوک او میګ دا د اورګین ولسوالۍ خامخا ولایت غوړي.
ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی وایي دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی او خلک نجات غواړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که ما باید نجات پیدا بکنیم.
اول روانی پلاوا تلفن څومره زیان اړولی شي د ژوند پرنګونو کې اوري.
د ژوند رنگونه
نور مسایل هم لرو، تر پایه راسره پاتې شئ. سارو بجې واته د قیدی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. بل لور ته جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لری کېدل به د ولسمشر پر راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیسیونونو کمیشنران او غړي عزل کړل. رضوان مراد او نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي، یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري وای د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو او غړو لری کېدل د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالی او نیټه کوم اغیز نه کوي.
راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر نیټې او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري. هغه ټول کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په تاریخ چلن سوی د پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمشنران عزل کړل. د خاغلی چخانسوري پوینا د دواړو کمیسونونو د دارالانشاره ایسان با په موقت ډول د دې کمیسونونو مشري کوي او دراتونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند خاغلی چخانسوري ویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسمه ماده او دولسمه ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امزا کې دي کې موضوعات شته په ظرف یو هفته کې سیاسي اعضاء په وزارت عدلی کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنه چې په انتخابات پر مربوط دي دوی باید خپل لاغه لیستونه د قانون د ماده پر اساس د په هفته کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه نوي کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې له هغې ډلې د سولې پروسه هم په بحثونو کې شامل ده. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کې بیلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړي. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمینې بروکسل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
کی بیلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نووختل چې په افغانستان کې رغند رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بی پورز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بی په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پاوځ په سیمه کې پیاوړې امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بی په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغې زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیول شي اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د ولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شبر د افغانستان په اړه د لوی دوزمات باتو تبصرې وایي.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اټلانتیک خبرونه په یو مطلب کې کړې ده. اتلانتیک لیکي د افغانستان په سیر لانجو کې د ارتیاشتا چې دواړه لوري حکومت او یاغیان د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوي د دریمګړي لاري خبري سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کیږي او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اتلانتیک پیلي کې دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول د آیرلند له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت بهر پریښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلند کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اتلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډیر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 300 کلونو کې مال خلکو اورېدلې دي چې متحده ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده، خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکو ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پایله د متحده ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپل خوښې حکومت غوره کړي، داسې حکومت چې پر خپل خاوره تر هغه پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحده ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلي دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان ولسمشر اجرائی رئیس پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکو د حضرت صبغۃ الله مجددي مړینا یو لوی ازایا بللی ده. محمد اشرف غنی ویلي چې ښاغلی مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکل چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو تاثیر لرونکی او برجسته شخصیت و. پروفیسور مجددي چې د سې شمې په شپه په کابل کې په یو روغتون کې سا ورکړل، لا نن با له په غازی سټډیوم کې د جنازې تر مراسمو وروسته په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکی لپاره د حضرت صبغۃ الله مجددي کور ته ورغلل او په بلابلو پیغامونو کې د مجددي مړینې ولو یا ازایه وبلله. محمد اشرف خانی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو پروزنه په افغانستان د شوروي اتحاد يرغل نه په دفاع د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود چې صدها شاګرد تربیه کړ.
هغه وی حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان روزلي کړنې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. دا دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پروفیسر مجددي د شوروي د يرغل پر وړاندې د جهاد په پیل د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه وو. ښاغلی عبدالله ویلي مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی وو او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توتیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود.
پرون په پکتیکا کې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی ویل چې باید د ارګون ولسوالۍ چې دوی په خبره ډیره لویه ده د ولایت تشکیل ورته ورکړل شي او ولایت وګرځول شي. دوی وروسته له هغه د ارګون د ولایت کېدو غوښتنې باندې ټینګار وکړ چې ویل کېږي د افغانستان د 500 نورو لویو ولسوالیو خلکو هم غوښتلي دي چې باید دغه ولسوالیو ته ولایتونه ورکړل شي او د ولایت دولتونو تشکیل ورته منظور شي. حبیب الرحمن تاثیر له پکتیکانه یو رپورټ را لګلای.
د پکتیکا ولایت شپږو ولسوالیو یو لسګونه اوسیدونکو د سیشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د ورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
موږ دغه کومینه تل په یو غږ وتلي پیټفوک او موږ د دې ورګین ولسوالۍ خامخا ولایت غوړي.
مقصد جلوس دې د پر راستلای دی چې دا ولسوالۍ دې ولایت شي. دغه لاریونونو ته موږ دوام ورکوو. ولارم تړو د مارکس سره نه پرېږدو هیڅ وخت.
په هر معنی چې وي موږ دغه غړو چې ولایت شي او که ولایت نه کوم پر راتلونکي انتخاباتو د جمهور رئیس کیس ګډون نه کوو.
نه کوو هیڅ
ګډون نه کوو.
ګون ولایت غړو ګون ولایت غړو
مستر د ولسمشر کرزی په وخت کې ورغلو د موږ سره کلکه وعده وکړه. موږ د نفوس له لحاظه د جغرافي له لحاظه چې نه ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکر لرو یو ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دا نه ولسوالۍ او د ورګون ولسوالۍ ته ورشي موږ تقریبا څلور لکه موږ نفوس رسیږي.
موږ ولا ورګون ولایت غواړو. موږ ورګون ولایت غواړو.
لاریون کوونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې مخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې دا یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ورګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ورګون زون. کټواز زون هم تقریبا ولسوالۍ او د ورګون په زون کې نه ولسوالۍ دي. نو د ورګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه چې ورګون ولسوالۍ هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري یو لوی ولایت دی. خو دغه ولایت د اتلس رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوا گست ده مک جوانده خبروانی هم پا آزادی رادیو رات کام وی پانکی عوری دلشه. دی ایران ده پخوانی پاتشا زوی رضا پهلوی وایی ده دیغ هیوات و سنه رژیم درنگی دو پهل که ده رضا پهلوی ده آزادی رادیو لفردات سانگی سره پیوی زنگری مرکه که و سنه ایران ده خپل پلار ده وکمنی ده ورستوی و رزو لیران سره تشبیه کرد. بل لور تا ایران ده دوشن بی پورد ده اسلامی انقلاب چلویخت مکلی زول منزل و یو زل بیای امریکا و اسرائیل و غندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګېدو دی.
من فکر کنم خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دی وای ز فکر کوم ډیر نزدې یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورسته او میاشتو په څیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلي دو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوزیدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلند کې میشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوي لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده.
دی وای د هغه نسل زیاتره ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلی کته سو وګونی سي له هر بهر څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه پورس د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. دا کلیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د ملاتړ پر مسأله خبرې او بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات د ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبغة الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. مجددي چې د سه شنبه په شپه وفات شوی دی، نن به په غازي سټډیوم کې جنازه کېږي او بیا به په عاشقانه او عارفانه دیره کې خاورو ته سپارل کېږي. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دې خوا یو ځل بیا د ترافیکو په مخ تړل شوی ده. په پکتیا ولایت کې د تندل قولي اردو چارواکي وایي افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلور یې ټپیان کړي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. او روسته لند خبر دا چې د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړاوه. لند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لاروا په استاد یو حق شاب سره مرکه لرو چې ورې دوته تاسو را بولم.
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موت هات ما یا مثلا مرز می ګرځیدل. آیا دغه د ټلیفون ګټه پورته کول مرز ده که څنګه؟
پروانی له حسبنده ورته مرز نشو ویلې، ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دې شی وزین روان په هند فکر وکړي چې دا به اختلال وي، هغه به داسې باور ولري. ولی هر کله د ژوند نورې برخې ډېر سختې متضررې کې کېدلی شي موږ ورته هم افراطي عادتونه ووایو، منفي عادتونه، او کېدلی شي اختلال او جدي او پراخه ستونزه چې د ژوند په نورو برخو باندې اغېز درلودلی شي.
د دې سره چې ټکنالوژي او ټلیفون ګټې لري، راځو په ستونزو چې ټولنه ته، کورنۍ ته او خپله شخص ته کومې ستونزې جوړوي.
د دوو کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا ښځه او مېړه دي، دوی ترمنځ کولی شي مشکل منځته راوړي. همدا ټلیفون مثلا په رواني لحاظ باندې سړی کېدلی شي دایمي نارامی ته ورسوي، ذهني وده په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکي، ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی، ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی، او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسوي، هویتونو ته ضرر ورسوي. دا بیلابیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې.
د کوم روشونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو؟
د ټلیفون رابطه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه ووایم دا خبره د کولو ده چې کیدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، که اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس خپله پیل کړي، خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې زه ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپله وشم کولای لازمو وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم، او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کیدلی شي زمونږ لپاره ډیر ښه وي.
چې تاسو ویل هغه کسان ته چې ډیر زیات ټلیفون ګټه پورته کوي،
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپلې ټولنې لپاره، د خپلو نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ا ازادي راډیو ته غواګیست لمړنۍ سارنۍ خبری مجله مو واورېده. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سارنۍ خبری مجله وړاندې کړي.